שלו במעשילים המותלמים דורי יו קלז'ון במענה ובדאי זאיש ודורי דפרה דנגלישי בודיג'ה בדאי זאיש ודאי תרצאים זמוג מילונו מזוענן חורה חושני יהודי לבד וזית כלהי ודא המעג'ר שואלה אולה המדה לרי רוודה דאו זוענן להי ודא וזי דאי תרצאים זמוג מילונו נור זוענן دول دول رواني فشارونو لعمل دو رواني ستونزو سا مخشوی دی او دوی ترچنگ دو سلگونو دس دوانانو دو وجلو خبرو ندی چه داغوی دو وجلو پارا حتی رسمی سندونو نور کول کیگی او چوکی داغوی دیتا نکولوی دا طول اغا بدبختی دی چه مخ پا تیرش پا ویمشتو که ور سرا مخشو صرف دوی دو پارا چه یور دل غواری پا خپل خوخ حکومت وکلی او دو قدرت چاری پا لاز کی وخلی
مننه ستانگزای صاحب لطا سیم داغا پختنه کهو چه پا دوغو تیروش پاگو میشتو که دا طالبانو دا واکمانی اغیز پا زوانانو چوو؟
هواد صاحب تیروش پاگو میشتی افغانستان نپار دیر خرابش که ورازی پدی وقتی بلخصوص زوانانو تیرکلی نوی روزل شوی نسل چی شل کلو که تعلیم کرده و تحصیل کرده و دوی لپارانو بیا بیشی دیر سختش پی ورازوی یو غټ تعداد د ځوانانو تحصیل کړی و د افغانستان ووتل او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
اغلی عزیزی کتاسی را تو وای دا جنو جبان پا داغو شپاگو میاشتو که چنگا و کار زدکلی او نور آغا مسائل چی مهم دی؟
سلامون اتاسی تا طول آوریدون کتا پا داغو شپاگو میاشتو که کلا چی طالبان واکمن شول یا عموماً اقتصادی حالت در رکود سر مخشو و دیر بد وضعیت را مست شون و یوش میره آغا جنی چی غوی سرپرستی که ولد کورنه و دنده دلو دی که آغا دولتی داراتو کیوی او کپنورو محسساتو یا مخوانزه یو که آغوی خپل دنده للاس و اکرلی گنش نوی او در ناور اقتصادی حالت سر مخلی هم دارست لکه چنگ چی طول پویگی تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو. البته دولتي ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ ځکه ټول خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
حکمت صاحب زموږ میلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه، هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي کارونه اوس نه لري او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ورهاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه؟
په دغه شلو کلونو کې او بالخصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیل له لارې خپل موخو ته رسېدل وو، ځکه زموږ او تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منصوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان دغه بورسونه چې منصوبېدل افغانانو ته د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه، یعنی افغان ځوانانو ځان ته موخه ټاکلې وه چې د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو، خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته مصوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 13,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د دغه خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېره مخه کړې وه. خو ناهیلي نه یو، دغو سیاسي بدلونونه راځي، خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو، چې د تحصیل له لارې به بېرته خپل هېواد ته، خپل ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بېرته راشي. خو زه د دغه منشي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکړم، چې زمونږ په دغه شل کلمي جنګ کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو ورانول. یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکي ته موږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو دغه مثبت ټکي ته اشاره وکړو، ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده، اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زمونږ دغه اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي، دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسېږي، خپل هغه وړتیا او څه د وخي او حکومت د ځوانانو وړتیا او څخه استفاده وکړي، که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي، دا به ډېر ښه وي.
استاد حمیدی، لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه، جګړه ختمه شوې ده، او داسې خبرې هم کېږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي، او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بېرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیله شته دي، یو رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم، خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي. یعنی موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو، طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منتخب کړل، او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړي وې. او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منتخب کړل، بلکې د نورو نږدې سلو تنو استادانو لیست هم غوښتل چې باید د هغو د منفقي چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسېږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ور وګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شیندلو لپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بېرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر دپاره یې په پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی، جګړه نه ده دریدلې. تا یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو رڼایي سبب کیږي، هغوی تعقیب کیږي، زندانونو ته اچول کیږي او په ډیرو ځایونو کې وژل کیږي. دا جګړه دا هغوی د تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډیری وینې توی دي، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسېږي یا هغه معلومات نشتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګړ نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوي دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلي، خوشاله یو ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلي، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړني کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفی تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. توحید سالارزی لیکلي، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو وو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلي، طالبان هغو کسانو ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپله یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرا په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلي، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ چې د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلي، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم. اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلا کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. طارق کوچي لیکلي، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه ده. ډېر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هېواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخي ستانکزي لیکلي دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه. ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تېرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تېرېږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. محمد الله عمرخي لیکلي، ډېر بد حالت راغلی. له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هېواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. شیرولي شیر لیکلي دي، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو